السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږم. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د پېښور پولیسو تایید کړ چې د دوی درې ملیشه سرتیري په نننی ځان مرګي برید کې وژل شوی دي. د پېښور د پولیسو مشر میا سعید رسنیو ته ویلي چې ځان مرګي بریدګر د سرحدي پولیسو د مرکز مخته برید کړی. هغه ویلي چې پولیسو دوه نور بریدګر مرکز ته د ننوتلو څخه مخکې په ډزو وژلي. د ملیشه سرحدي پولیسو دغه مرکز د پېښور مزدهمه صدر سیمه کې موقعیت لري او نږدې ورته د پوځ یو مرکز هم پروت دی. اخوا د لیډی ریډنګ روغتون ویاند محمد حاسم وایي روغتون ته یوولس ژوبل کسان لیږدول شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. پر اف سي مرکز د برید مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د امریکا او اوکراین چارواکي د جنیوا په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنیوا کې جرګه شوي وو او د هغه وړاندیز شوي پلان په اړه خبرې وکړې چې متحده ایالاتو د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په هدف جوړ کړی دی. د سپین ماڼۍ لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې خبرې رغنده متمرکزې او د درناوي وړ وي او د عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره یې په ګډې ژمنې ټینګار وکړ. بلخوا د اوکراین ستر مرکچی اندری یرمارک هم ویلي دي چې دوی ډېر ښه پرمختګ کوي او د وی عادلانه او تلپاتې سولې په لور روان دي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زندي شوی جسد په هرات کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم سرسبز یاشلر اعلان کړی دی چې پر هغه لومړی برید شوی او بیا یې جسد ځوړند شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم پخوانی لوبډل مشر یاد کړی او د هغه وژنې تایید کړی دی. او د هند مشهور فلمی ستوري درمندر دیول نن دوشنبه په ممبئی کې مړ شو. هغه نه اتیا کال عمر درلود. درمندر چې دوه میرمنې او شپږ اولادونه لري له تیرې یوې میاشتې راهیسې ناروغه وو او په کور کې سا ورکړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي، ولسمشر دروپیدی مورمو او یو شمېر نورو هم د دغه وتلي فلمی ستوري د مړینې په اړه خواخوږي څرګنده کړې ده. د خبرونو پای وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. په هرات کې طالبان اوس خزینه ډاکټرانو ته هم اجازه نه ورکوي چې له چادرې پرته روغتونونو ته ورشي.
دو ورځې کېږي چې دوی له چادرې پرته ډاکټرانو ته هم روغتون ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. دوی پرون زموږ ډېر همکاران په دروازه کې د ساعتونو لپاره ودرول.
ملګري ملتونه وایي پر لپسې وچکالي د څښاک د پاکو اوبو کمښت رامنځته کوي.
مشکل اینه که بیست سبقه تا اولا به دو دریا میریم خوردن اینا میاریم سخته. بعد مجبوریم خر بوتل بیم. بارون که میکنه باز یخ که میگنه میخاره.
درمل تولیدونکي وایي د دې امکانات نه لري چې په لنډ موده کې زیات درمل تولید کړي.
افغانستان کې وسه او علامه دوا جوړول کې تولیدات لري، نو دا معلومات نه کیږي چې دا بیا د افغانستان چې څونه مصرف لري، د افغانستان ټول مصرف یا پوره کوي سي نه سي کوي.
د پولیو د واکسین پاکل هم یو مرکه لرو. نور مطالب هم شته را سره پات شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د هرات ولایت د حوزوی روغتون یو شمیر خزینه ډاکټرانی وایي له خزینه ناروغانو او مراجعینو وروسته اوس دوی ته هم روغتون ته له چادرې پرته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. لږ تر لږه دوه خزینه روغتیا پالانو ازادي راډیو ته تایید کړي چې پرون دوی تر ساعتونو انتظار او د چادریو له پیدا کولو وروسته روغتون ته د ننوتلو اجازه ترلاسه کړه. د طالبانو عامه روغتیا او امر بالمعروف وزارتونو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د هرات حوزوی روختون ته پر ورتلونکو خزینه ناروغانو او د دوی پر پایوازانو د برقی په پسرولو د محدودیت لګولو وروسته طالبانو د دغه روختون پر خزینه روختیا پالانو هم د برقی یا چادری استعمال جبري کړي. لکه تر لګه دوه خزینه روختیا پالانو ازادي رادیو ته تایید کړ چې د یک شنبه پر ورځ دوی تر ساعتونو انتظار او د چادرۍ له پیدا کولو وروسته روختون ته د ننوتلو اجازه ترلاسه کړه. د هرات د 1320 روختون یوه خزینه ډاکټرې د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل داسې مهال چې په روختون کې د نن بسترې ناروغانو دوی ته اړتیا لرله، خو لسګونه ډاکټرانې، نرسانې او قابلګانې د روختون په دروازه کې ساره پاتې وی او د طالب ځواکونو روختون ته د ناوتلو اجازه نه ورکوله.
تورزی کیږي چې دوی له چادری پرته ډاکټرانو ته هم روختون ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. دوی پرون زموږ ډیر همکاران په دروازه کې د ساعتونو لپاره ودرول او موږ ته اجازه نه راکول کېده چې بل اخره مجبور سو چې بیرته کورونو ته ستنه سو.
پس به خانه خود برګردیم.
د همدی روختون یوی بلی ډاکټری په لیکلی بنا ازادي رادیو ته ویل سر لدی چې ټولو روختیا پالانو ماسکونه او حجاب کړیو، خو طالب ځواکونو ترې د چادرګانو د خستلو غوښتنه کوله. د هغې په دې لیکلی پیغام کې راغلی چې پرون د سهار پر وخت روختون ته راغلو سر لدی چې چادر نماز او ماسک مولرل، خو د طالبانو د نظامی ځواکونو لخوا یوازې د دې لپاره د روختون دننه ته د تګ اجازه را نه کړل شو چې ګنی موږ چادري یا برقه نه لرله. موږ خزینه ډاکټرانې دوه ساعته د تړل شویو دروازو شاته ودرول شو، په داسې حال کې چې په روختون کې بستر ناروغانو زموږ مرستې ته اړتیا لرله. دغه خزینه روختیا پالانو ازادي رادیو ته وویل چې لتیری نږدې یوې میاشت راهیسې په دې ولایت کې خزینه ناروغانو او د دوی پیوزانو ته روختونونو ته له برقي یا چادري پرته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېده. د دې ولایت یو شمیر خزینه اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته ویلي چې په دې برخه کې دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت یو اوسیدونکي ازادي رادیو ته وویل څو ورځې مخکې سخته ناروغه وه، خو روختون ته یوازې د دې لپاره د ننوتلو اجازه ورنکړل شوه چې چادري نه واغوستي.
چند روز پیش وقتی خیلی تب شدیم.
چو رازی مخی دیر سخت ناروغ هم. لرنم روختون تا. سرال دی چی پورا حجاب می مراد کرده و پا دروازه که ولر طالب دادی بزای چی مانا پختن و گری چی چی مرست در سرکاو لیسم. اجازه را نکره و راتبی ویل چی ولر رسا کور تا او چادری بسرکاو بیا راسا. پا دست حال که چی زر دیر اگان سوام او سخت تبا می درلو دا. مجبور است بم بیرت کور تستن اسم.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې نومبر میاشتې په 9مه د بیپولي ډاکټرانو سازمان هم په یو بیان کې ویلي وو چې په هرات کې خزینه ډاکټرانو، ناروغانو او د هغوی پایوازانو ته له چادري پرته روغتونونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېږي. ایم ایس ایف ویلي وو چې دا محدودیتونه د ښځو ژوند نور هم له خنډ سره مخ کوي او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. دغه سازمان اندېښنه ښودلې وه چې دغه محدودیت د خزینه ناروغانو مراجعه 28% کمه کړي. د طالبانو دغه تازه محدودیت د بشري حقوقو د څار سازمان لوري غندل شوی او ویلي دي چې دا اقدام د ښځو پر خپلواکۍ برید دی. دغه سازمان د روان نومبر په 6مه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې طالبانو په دې محدودیت سره د ښځو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي، د کار حق او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په جدي ډول نقص کړي. که څوم په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا او امر بالمعروف وزارتونو ویندویانو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1401 د ثور په 1400 په یو فرمان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نه غوښتي وو چې په ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده باید ښځې په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هبت الله ویلي وو چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته دې له کوره نه وځي او د سړغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤول مجازات شي. له هغه مهال تر اوسه د طالبانو د مشر دا فرمان او تدبیق په افغانستان کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مل دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډیر شمیر ماشومان پاکو اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. یونیسف په یو بیان کې ویلي دي چې د سویلي کوریا په مرسته هڅه کوي چې ننګرهار او غور ولایتونو کې د شلو کلیو لپاره د پاکو اوبو رسولو سیستمونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر ماشومان او د دوی کورنۍ شکایت کوي چې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
سوارلس کلن اسیف د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وای هر ورځ دا او کشر ورورې له یوه لرې ځایه د بشکو په وسیله د څښاک پاکوي اوبه خپل کور ته وړي. نوموړي نن دوشنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته وویل د دوی په کورونو کې نه بمبی شته او نه هم د پاکو اوبو ژورې څاګانې. نو ځکه د ده په ګډون ډېری ماشومان اړ دي چې شاوخوا یو نیم ساعت مزل وکړي او له سینده د خپلو کورنیو لپاره د څښاک پاکي اوبه راوړي.
مشکل اینه که 20 دقیقه تا اولا به لب دریا میریم خوردن اینو میاریم سخت بعد مجبوریم خر بطلبیم بر بارون که میکنه باز یخ که میکنه همی خر هست چیزی کس لخشده میزنه و آوردگی نفر مصرف میشه و باز دوباره باید برگردی باز دوباره بیاری. تفلو اینجا زیاده روزانه 20-25 تا 30 تا میده بچه فقط میده که ایمه کنه میده تا.
در ننګرهار جلال آباد ښار د لومړي ناحیې اوسیدون کې شفیق الله هم ورته شکایت لري.
ننګرهار کې هم زموږ خوا کې چې کوم کورونه دي د کورونو اوبه چې دی یو نوی بوی پیدا کړی دی. نو خلک ډېر دی د سکولو د اوبو سره ډېر په تکلیف کې دي یا چېرته لرې جوماتونو ته ورځي اوبه راوړي. یو مشکلات دي که چېرته دغه کې برخه کې موسسات او جمع دولت غواړي کار وکړي ترڅو خلک د مشکلاتو څخه خلاص شي.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو خیر الله وایي چې د څښاک د اوبو سربیره د دوی په سیمه کې خلک د کرنیزو اوبو له کمښت سره هم مخ دي.
له بده مرغه موږ نه یوازې د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لرو بلکې د کروندو لپاره هم د اوبو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ یو. دلته څاګانې وچې شوې دي، بارانونه نه کېږي، وچکالي ده. د غوریان کوم سیند چې دی پکې اوبه وچې شوې دي او اوسمهال موږ د غوریان اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ یو.
دوی د طالبانو حکومت او مرستندوی سازمانونو څخه غواړي چې دغه ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ د پلازمینې کابل ډیر شمیر اوسیدونکو هم په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپلو سیمو کې د اوبو د کمښت په اړه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی د څښاک لپاره پاکې اوبه له ټانکرونو نه په بیا اخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې د څښاک د اوبو د کمښت او اوږدمهاله وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان پرون یکشنبه د نومبر 23 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالۍ کولای شي کورنۍ او ګڼ شمېر ماشومان د څښاک پاک اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. په بیان کې راغلي چې اوسمهال دوی د سویلي کوریا په مرسته په ننګرهار او غور ولایتونو کې په شل بیلابیلو ځایونو کې د اوبو رسولو سیستمونه رامنځته کوي. یونیسف په افغانستان کې د اوبو رسولو د دوامدار سیستمونو جوړول پاک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د یوې مهمې حل لارې په توګه بیان کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وچې صندوق وړاندې تر دې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کړې او ویلي وو چې که په دې برخه کې بیړنۍ اقدام ونه شي نو کابل ښار به تر 2030 پورې د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 20 په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 50 کلونو کې سخت وچکال په توګه ثبت شوه. د اوبو او چاپیریال د برخې یو شمېر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي چې په اوسنی وضعیت کې د حکومت او خلکو له لوري د اوبو د سرچینو مدیریت خورا مهم دی. دوی ویلي په کلیو او بانډو کې د کانالونو او کوچنیو بندونو جوړول کولای شي د اوبو سطح لوړه کړي او د غراز اوبه ذخیره کړي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې په یو نړیوال کانفرنس کې ویلي چې اوسمهال د افغانستان نږدې 15 سلنه خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی پرلپسې وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت عمده عوامل یاد کړي وو.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن دوشنبه د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. د روغتیایي چارواکو په وینا د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د څلورو ورځو پر مخ روان وي له 15 کلونو کم عمره و 1.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین دوه څاڅکي ورکړل شي. دا چې دغه کمپاین به د پولیو ناروغي په مخنیوي کې څومره موثر وي په دې اړه نوریاس نوري د پولیو د واکسین له متخصص ډاکټر سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې ده چې په افغانستان کې یخنۍ ته په پام سره څه فکر کوي چې دا کمپاین به په تیر بیا په لری پرتو سیمو کې بشپړ تطبیق شي کنه.
په افغانستان کې خو د پولیو ناروغي په وړاندې کمپاینونه د کال په سر کې چې پلان سي بیا خپل ټاکلي وختونو باندې تطبیقیږي، په دې کې د کال په ټولو برخو کې دا کمپاینونه تطبیقیږي، هغه که دوبی، پسرلی، منی یا ژمی، نو دا کمپاین هم په هغو سیمو کې دی تر ډېره بریده پورې کم چې د پولیو له لوړ خطر سره مخ دي. او که موږ تاسې وګورو ډېری هغه ولایتونه په کې شامل دي چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، او همدا سیمه له وخته په افغانستان کې د پولیو لپاره تر ټولو له خطره ډکه سیمه ده، او د ماشومانو معافیت هم په دې سیمه کې کم دی، د واکسین کوریج یا پوښښ هم په همدې سیمه کې تر د هېواد د نورو سیمو په پرتله ډېر کم وي.
تاسو دغه د ولایتونو یادونه وکړه، له اکثر دا ولایتونه د ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته دي، په تېره بیا د کونړ، لغمان او نورستان کې فکر کوي چې هوا ته په پام سره چې اوس ډېر سړه شوې ده دغه کمپاین به هلته بشپړ تطبیق شي؟
زه فکر کوم افغانستان قسم هوا یخه ده، خو ژمی په بشپړ ډول سره هلته تر اوسه نه دی په افغانستان کې پیل شوی، نو د کمپاین په تطبیق کې باید کومه خاصه ستونزه ونه وسی، او د پولیو له منځه وړلو پروګرام طبعا د خپل سکیجول مطابق کمپاینونه پلانوي او د اړتیا مطابق یې پلانوي. نو هلته خو په افغانستان کې که موږ تاسې وګورو سږ کال د پولیو پیښې شته، او په محیط کې هم تقریبا 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي، نو په دې اساس باندې کمپاین ته طبعا اړتیا ده چې هلته پلان شوی او تطبیقیږي.
ویل شوی چې دا کمپاین به د څاڅکو په بڼه، یعنی له 50 کلونو کم عمره ماشوم ته به 2 څاڅکي د پولیو ورکول کیږي. توپیر د څاڅکو او د تزریق په څه کې ده؟
د څاڅکو واکسین او د زرفي واکسین چې د پېچکاري له لارې ماشومانو ته لګول کیږي، دا د پولیو ناروغي په وړاندې دوه ډوله واکسین دی. د پېچکاري له لارې کوم واکسین تطبیق کیږي، د هغه کومو وایو فائدہ ډیره ده، هاو موثریت ډیر زیات دی، تقریبا 95% موثریت لري، خو د هغه تطبیق ډیر زیات پرسنل ته اړتیا لري، ډیر زیات تخنیکی کسانو ته اړتیا لري، ځکه په یو ځل باندې د هغه تطبیق مشکل دی. او د څاڅکو کوم واکسین چې دی دا ټولیز معافیت رامنځته کوي، ځکه د کمپاین په شکل دا تطبیق کیږي، او د دې تطبیق هم ډیر اسانه دی، هر کس کولای شي دا تطبیق کړي. نو د کمپاین په شکل کې دا تطبیقیږي تر څو هلته ټولو ماشومانو ته رسیدګي وسي او هغه تر پوښښ لاندې راوستل شي.
د عام روغتیا وزیر د دغه کمپاین د اعلانولو په مهال ویلي دي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې قومي مشران، مخاور، دغه راز ملا امامان او خپله میندې او پلرونه باید مهم رول ولوبوي. د دوی رول څومره مهم ده چې دغه کمپاین موثر وي؟
په خاص ډول باندې بزوام د مند او پلورونو رول تر هر څه زیات مهم دی، ځکه ماشوم سره دوی په نږدې تماس کې دي، ماشوم د دوی اولاد دی، نو تصمیم د واکسین کولو یې هم دوی نیسي. نو کچیرې مند او پلورونه دا تصمیم ونیسي چې خپل ماشومان به واکسینوي، نو زه هیڅ ستونزه نه وینم چې دا کمپاین دی بریالی نه شي. د دې تر څنګ موږ تاسو په ټولنه کې بلابل قشرونه لرو او خلک د هغوی تر تاثیر لاندې وي، نو په سیمو ډېری سیمو کې داسې خلک شته دي چې هغه د ځینو مشرانو یا د ځینو علماو تر تاثیر لاندې دي، د هغوی په خبره کوي. نو که چیرې علما او قومي مشران له خلکو وغواړي تر څو د واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي، نو طبعا دا کمپاین به په ښه ډول تطبیق شي او بریالی به وي.
تاسو چې د پولیو د کمپاینونو یوه اوږده تجربه لرئ، څه سپارښتنه کوئ په تېره بیا میندو او پلرونو ته؟ پولیو څه ډول ناروغي ده؟ یعنی په دغه حرکت سره دوی کولای شي چې خپل ماشومانو ژوند وژغوري، که څنګه مشخص سپارښتنه مو څه دي میندو پلرونو ته؟
په افغانستان کې کله چې یو څوک د پولیو ناروغي په حق له خبره کوي، نو خلک دا مقایسه کوي له نورو ناروغیو سره چې په اوس وخت کې مرګ عمر ډیر زیات دی. نو دوی دا وایي چې پولیو خو دومره ماشومان نه متضرر کوي لکه د مثال په توګه سناس ته دی یا ځینې نورې ناروغۍ دي، خو د دې هغه سابقې ته کتل پکار دي. دا یو داسې ناروغي ده که په پراخه کچه خپره شي مرګ عمر به ډیر زیات وي، او دا داسې ناروغي ده چې تداوي هیڅ نه لري. کوم تاسو تقریبا یو شل 15 کال پخوا وختونو ته ولاړ شو، هغه وختونو کې د ناروغي د کال درې نیم لکه ماشومان متاثر کول په ټوله نړۍ کې، نو خطر یې ډیر زیات دی. اوس په ټوله نړۍ کې دا لمن زوړل سوی فقط افغانستان او پاکستان کې په ځینو خاصو سیمو کې شتون لري. کچيري لدی سیمو دا ناروغي ورکه شي په بریالي توپ سره نو ټول نړۍ به ځین بیغمه وي، ځکه په دې ناروغي باندې فوکس ډیر دی. دومره اوږد مزل تر سره سوی دی، کدا اوږد مزل په پای کې نړیوال پرېږدي نو ټول نړۍ بیرته ځین په خطر کې کیږي. نو په دې اساس باندې من دی فلورونه کومک وکړي له دې پروګرام سره او د کمپاینونو په ترڅ کې فقط ماشومان واکسیناتوران ته راوباسي، که کور کمپاین یا که چېرې مسجد په مسجد تر مسجد یې ورولي، دا دومره غټه ستړیا نه دی دوی لپاره، خو د دوی به یو ډېر لوی کومک وي په نړۍ کې له روغتیا سره.
د پولیو واکسین متخصص ډاکټر سید کمال شاه سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده.
که ماشوم واکسین کړي ګزانې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزړن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د نننه د درملو تولیدونکو کارخونو د زیاتولو خبره کوي، یو شمیر درمل پلورونکي او د درملو تولیدي کمپنیو مسؤلین وایي په هیواد کې د نننه په لنډه موده کې دومره درمل نشي تولیدولای چې د افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د نننه اوس په کافي اندازه معیاري سړې خونې، تجهیزات او خام مواد نه لري او په بازار کې هم ورځ بلې ته بهرنی درمل په کمیدو دي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت د امر روغتیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د نننه د درملو تولیدونکو کارخانو او اقلام شمیر زیاتوي، خو د درملو یو شمیر کاربارین وایي چې د هیواد اوسنۍ اقتصادي حالاتو ته په کتو په لنډ وخت کې او له بهرنیو مرستو پرته شونې نه ده چې د افغانانو د اړتیا وړ ټول درمل تولید کړای سي. دوی که څه هم د اعلان ته خوښ دي، خو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې له نږدې درې اونیو راهیسې له پاکستان او د دې هیواد له لارې له هند په بشپړه توګه د درملو واردېدل بند سوي او په هیواد کې دننه په کافي اندازه تولید ته زمینه نه ده برابره سوي. د درملو دیوی کمپنۍ مسول چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کوم کمپنیان چې فعلاً دلته کار کوي، داسې کمپنیان شته چې همدلته افغانستان کې اوس علامه دوا جوړول کوي، همدلته افغانستان کې تولیدات لري. نو دا معلومات نه کېږي چې دا بیا د افغانستان چې څومره مصرف یې، د افغانستان ټول مصرف یې پوره کوي سي یا نه سي، کومه خام مواد له پاکستان نه راتله. نو اوس به معلومات نه کېږي چې دا خام مواد دې د چین نه واردوي، د هند نه واردوي، یا د ایران نه راوړي، دا کوم ځای نشي پوره کی. ولا وضعیت خو کده دې حساب باندې وي نه، وضعیت
خانه ده. تغشان د کابل د پروان هوټل چیرې چې د درملو تر ټولو لوی بازار دی، یو شمیر درملتونونو مسولین وایي په هیواد کې د نننه ستا تولیدونکو کمپنۍ دومره درمل نسی تولیدولای چې دوی بازار ته وړاندې او د خلکو اړتیاوې پرې پوره کړای سي. د یو درملتون او درملو یوې کمپنۍ مسول شفیق وطنیار ازادي راډیو ته وویل چې وارد مخه له پاکستان د درملو د واردېدو بندښ سره د درملو له کمښت او د بایو له لوړوالي سره مخ دي.
بعد از اون تاثیرات زیاد خود در بالای دوا گذاشت، بخصوص دوای پاکستانی که تقریبا 50% قیمت شد.
لهغه محل چې پاکستان درمل بند شول، تر 50% د ډیرو درملو بیل وړي شوی، ډیره کورانی او حتی د ذخیره لپاره درمل یوړل. همدا اوس بازار کې درمل زخت زیات کم شوی، د خلکو اړتیاوی پرې پوره کیدای نشي. وګد محل کې شونې دي، خو فعلا د هواد اقتصادي حالات ته په کتو شونې نه دي، ځکه همدا اوس هم موږ درمل په ځمکتلو کې ساتو چې لږ ساړه دي، تر هغه نور پورته معیاري امکانات نه لرو.
د پروان هوټل کې د درملو یو واردونکو شرکت مسول قسیم حیدری بیا وایي چې تر هغه چې په هواد کې د نننه په بشپړ یا هم په کافي اندازه د افغانانو د اړتیا وړ درمل او روغتیایي تجهیزات تولید شوي نه وي او هواد په دې برخه کې په ځان بسیا شوی نه وي، په خبره ای باید له هواد بهر درملو د ورددو مخونه نیول سي. د ازادي رادیو ته وویل
په داخله افغانستان باز تولیدات کم کمپنی حتی شرکتای شندهی جنیس از بیرون به حساب مواد خامشانه است.
په افغانستان کې د نننه ډیره کمپنی که څوم خپل خام مواد له بهر اخلي او خو هغه شان کیفیت باندې درمل نشي تولیدولای، کوم چې له بهر راتل. موږ خپل مخکې له هند او پاکستان درمل راوړل، ډیر سہولت خو چې د هر ځای باندې شي د درملو بیل وړي شي دي. طالبان باید د دې وضعیت د حل لپاره ولاره ومومي، باید حداقل اوس لپاره د لاري نه بندولې.
د درملو او روغتیاي تجهیزاتو د کاربارین داسې وخت د څرګندونې کوي چې تازه د طالبانو حکومت د امر روغتیا وزارت اعلان کړی چې د درملو د کیفیت وړولو د تولیدونکو کارخانو او د اقلامو په ډیرولو یې کار پیل کړی دی. دغه وزارت بیان شرافت زمان د اکشن بي پورس د نومبر په 23 مراسمه ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې د درملو او روغتیاي تجهیزاتو تولید 113 کارخانه فعالیت کوي او تر 600 اقلامو درمل تولیدوي. د وزارت په هیواد دننه او بهر افغان پانګوالو نه غوښتي چې د درملو پر تولید پانګونه وکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شنبې په ورځ د نومبر په 23 په خپل اکسپانه لیکلي و چې هند ته دغه وزارت د وزیر نورالدین عزیزی د سفر پر مهال هندي چارواکو سره په افغانستان کې د درملو تولیدونکو فابریکو پر جوړولو هم خبرې اترې سوي او ټاکل سوي. یو هندي پلاوی په دې هدف نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په افغانستان کې د درملو د کمښت اړوند اندېښنې په داسې حال کې په زیاتېدو دي چې دغه هیواد لا له وړاندې له اقتصادي ناورین سره مخ او د بهرنیو مرستې پرې درول سوي دي. دغه راز د طالبانو له واکمنېدو سره له تیرو څلورو کلونو راهیسې د تیر جمهوري نظام په پرتله هم کورنیو او هم نړیوالو پانګوالو په بېلابېلو برخو کې پانګونې کمې او یا هم بندې کړې دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د هندي فلمونو نومیالی ممثل درمندر دیول د نومبر په 24مه د نه اتیا کلونو په عمر مړ شو. صدر اعظم نریندرا مودی پر اکسپانه بیان کې ویلي دي چې د نوموړي په مړینه د هندي سینما یو دور پای ته ورسید. رويټرز او د فرانسې خبری آژانسونه وایي درمندر له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې ناروغ و. نوموړي په لسګونه فلمونو کې تمثیل کړی او په 1915 کال کې د شولې په فلم باندې ډیر مشهور شو. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
بسنتین کتو کے سامنے مت ناچنا سامبا.
دا غږ د هندی فلمونو مشهور اداکار درمندر دی چې د نومبر په 23مه د هند ممبئی ښار په یو هسپتال کې د 90 کلو په عمر کې مړ شو. درمندر له 13 کالو راهیسې د بالیوډ یو له مشهور اداکارانو وو او نوموړي په دې موده کې شاوخوا 300 فلمونو کې کار کړی دی. درمندر د هند ترڅنګ په پاکستان، افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش او یو شمیر نورو هیوادونو کې خورا زیات مینوال درل. درمندر د اکشن فلمونو ترڅنګ په کومیډي او رومانس کې هم خپل ځانګړی مقام لري او د خپل ځانګړي غږ، ډایلاګ او انداز په بنیاد یې په میلیونونو مینوال پیدا کړل. د درمندر لومړنی فلم دل بی تیرا هم بی تیرے وو. له هغه وروسته د نوموړي د کامیابو فلمونو یو نه ختمیدونکي لړۍ پیل شوه. درمویر، لوها، میرا گاؤں، میرا دیش، چھپکے چھپکے، راجا رانی، سیتا اور گیتا یو له مشهور فلمونو وو چې نوموړي پکې د اکشن هیرو ترڅنګ د ټوکو ټکالو او مینې محبت کردارونه ډیر په کامیابی سره لوبولي وو. خو تر ټولو مشهور فلم یې په 1915 او یایم کې شولې وګرځید چې درمندر پکې د ویرو کردار لوبولې وو او هیروین یې د نوموړي اوسنۍ میرمن او د هندي فلمونو یو بل وتلې چهره هما مالنی.
مې به تر خون کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک ایک کو چن چن کے ماروں گا چن چن کے ماروں گا.
د درمندر، امیتاب بچن، امجد خان او هما مالنی دا ګټ فلم 50 کال پس هم د مشهور فلمونو په فهرست کې حسابي کې.
چې مې پهلې چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کر رہا، اپنا خیال رکھنا.
درمندر د دسمبر په 8 کال 1915 کې د هند پنجاب صوبې د لودیانې ضلع په نصرالی کلی کې زیږیدلی وو او پوره نوم یې دھرم سنگھ دیول وو. د نوموړي دوه زامن سنی دیول او بابی دیول دا وخت د بالیوډ مشهورې څهرې دي. که څه هم درمندر د بالیوډ یو له کامیابو اداکارانو وو، خو نوموړي د هندي سینما نمبر 1 یا اولنی مقام ترلاسه نه کړل شو او وجه د هغه وخت ملګری فلمی ستوري لکه دلیپ کمار چې اصل نومي یوسف خانو، راجیش کنا او امیتاب بچنو. په 2012 کې نوموړي ته د اغه د خدماتو په سر د هند حکومت د پادما بوشن ایوارډ ورکړ. د بی بی سی په وینا نوموړي به همیشه ویل چې هغه هیڅ کله د نمبر 1 جوړېدو په هڅه کې نه دی پاتې شوی. په یو مرکه کې نوموړي ویلی وو چې ټول پام یې دې ته ګرځولی وو چې څرنګه د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د نوموړي مړینه د هندي سینما د یو دور اختتام بلل دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې زغ پرونه.
شنو لاس دی ولسم ټولګي و دریم لوست. سموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یو کاریوت په پیژندل ورسره مو د دې ځینی جوړښتونه په پیژندل چې حجره چې د هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم سره و. همدارنګه سایتوپلازم او هسته و. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات ول او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولوم پیژندل چې کومې دندې سره رسولې او رایبوزوم مو پیژندې. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوسولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی، د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. سموږ او ستاسو نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پرې دوام کوي. رازو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایو تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایو مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا له خوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې وه هغه د دوه غشاګان په واسطه پوشل سوی و، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشې کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروتین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروی جوړښت خپل کوروی جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا پرې کړي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي. او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سره ترسره کوي مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجروي فاضله او زړه اورګانلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرني موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې دی د حجروي هضم یعنی د حجرې سره د حجې داخل کې په هضم کې کومک کوي د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دی هغوی ماتي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټوسس چې دی د حجروي تنظیم سی وی یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسیږي چې د حجرې زړه برخې پاکوي او پر ځای یې نوي جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل شي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی. په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي، په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې خپل هوار کسور ته ورته جوړشتنه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی. او دوی اساسي دنده د پروتین د لبندۍ کول دي. کم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ول چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجه باډی کې چې کیږي بیا د لبندی کیږي په دلو باندې ویشل کیږي مشخص کیږي او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایي د سیسترینا په نامه جوړشتونه دي چې د فلټ غشا لرونکو یا هم هوا غشا لرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شخمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی او همدارنګه بل جوړښت دی هغه اسس څنګه ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم سره ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د وسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي وسکولس چې شتي دي چې د کوچنی غشا لرونکي جوړ شوی بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي دا چې سوال ګلجی اجسامو جوړش سو او اساسي دندې موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دندې سترسي همدارنګه د پروتین او شهم په ترانسپورت کې او د وسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شهم انتقال لپاره وسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دندې سترسي همدارنګه د حجره فضلاتو پروسس چې مثال د ګلجی باډي یو اړخ دی چې د حجروي فضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتل لپاره پکارول کیږي ګلجی باډي ورسته رازو بل جوړش دی د سنتروزوم په نامه سره دیږي سنتروزوم چې دی د په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستي کې د ستورو په ډول سره وجود لري سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړش کې نه جوړې مایکروټیوبولونه چې هر جوړه چې ده درې درې مایکروټیوبولونه لري او دی چې دی لکه څنګه چې وموله یواز په حیواني حجرو کې وجود لري ورپسې پلاستیدونه چې دی پلاستیدونه چې دی هغه مجویو د سایتوپلازمیک جوړښتونه کې وجود لري سایتوپلازمیک جوړښت لري او دی یواز په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي پلاستیدونه په عمومي په درې ډولو ویشل شوی دی چې کلوروپلاست کروموپلاست او لیکوپلاست کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنگ شین خپل کلوروفیل چې ده شین رنگ پلاستیدونه دي چې په سی ای ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر وسونو کې موږ د دې په اړه ډیر بحث کړی وو او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې ده هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاست کروموپلاست چې دی هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیر نارنجي او سور او همدارنګه کاروتینید مواد لري چې نبات میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه ژیر رنګونه مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي او دغه کوم کروموپلاست پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري ورپسې لیکوپلاست دی لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما د ځمکې پر شو او زمکه کې وجود لري مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروتین تولیدي لکه مثال کچالو چې موږ وايي په هغه کې د لیکوپلاست وجود لري او د لیکوپلاست انزایمونه چې دی کچیر مثال د بل شي تعامل سره تعامل وکړي د ځینی ژوندۍ موجودات ځینی د کم نباتات چې دی لکه رومي او د ځینی پانی چې دی لومړی کې دی یو شی مګر وسخه خپل خاصیت ته چکی تغیر وکړي مثال رومي چې دی حول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست بدل کړي راځي خو وروسته کچیر دی شو وسې دې پچې باندې د لومړی چی په لیکوپلاست بیا په چی باندې او په کروموپلاست باندې اوري دا غره کوم د نبات ځنی شنی پانی چې دی هغه په چی کې په خزان کې جریږي چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري او ام درنګه کچيري موج کچالو ته پنځه کې دی چې دی هغه به د لیکوپلاست په دله کې دی او کله چې دی آزاد هوا ته دا غره کوم د ډیرو مودې د پاره کې شو وسې په شین رنګ اوري چې هغه به په کلوروپلاست باندې موج وای او ورپسې رازو هسته ده هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي حجروي ویش دی هغه هم په هسته کې سرته رسیږي او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولیږي هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړې لري چې عبارت دي د هستوي غشا هستوي پلازما او هستګي هسته چې څخه رازو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروتین، شهم او قندونه لري، او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینې شیان ته د داخلي دوه اجازه ورکوي او ځینې شیان ته د داخلي دوه اجازه نه ورکوي. ا دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد، هستوي غشا چې د په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګ ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې د هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي، چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باز کوي، او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې، په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي، او د کروموزوم په پورتنی برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویل چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دوه ډول ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړو د ارثي خواصو لیست په ار ان ا په ځانته مشخصه دنده لري، چې اساسي دنده یې ډېر چې د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډول ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروتین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لېږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د زینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي، او هغه په د مافیتی سیستم ته چیکي پیغام رسیکل چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی امینو اسیدونه رایبوزوم ته لېږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري، چې دی د کوچنی مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دا کوچنی مالیکولونه د نیوکلیوټایډونو په نامه سره دیږي. نیوکلیوټاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی، چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري، چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او کوچنیو بازوګانو کې ادمنس په برخو کې چې دی دغه کلویګان وجود لري، چې ګوانین همیشه د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا ورسته د دوی هستګي وایي. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري، چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري، او د دوی اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده، چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دوی اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو واکیول ته. وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري، چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیریدو غټیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګ منرالونه زیرمه کوي، او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان کې چې دغه بنفش، سره او آبي رنګونه تولیدوي، او دوی چې دی هم د فاضله توکي په ځینو دغه کې نباته، مثال په ځینو حجرو کې د فاضله توکو ذخیره کول، او ځینو کې چې دی د غذایي موادو زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون، چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ترکي، سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ترکي چې د دې کم حجره چې ده هغه منځ تش خالی پاته نسی، او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتینی تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي، چې دوی خپل په ځینو حجرو کې چې دی په ډېر سختي سره لیدل کیږي، او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې راځو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري، چې یو بانه یا همسیلیا مترکه، چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي، باندې چې دی هغه کوچنی مګر دی د مترکه چې ده یو مګر اوجدای. او کینتوزوم چې دی هغه د دغه باندې او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړش لري چې په حیواني او نباتي حجره دواره کې لیدل کیږي او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجره حرکت غړي دي لکه سپرم په ډول سره عامدارنګ مایکروفیلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري پروتینی تارونه دي چې ډیر اساسي دند سره رسیږي چې د حجره حرکت هم کنټرولي او د حیواني حجره د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي او ورپسې پروکسیزم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی کوچنی اجسام دی او انزایم لري او ګلایوکسیزم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي دویمه پښتنه ده سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي او درېمه پښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسو ټول توجه ښه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اوس بلم نه شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنه هله لرما چی ټوله جوړو او سات من بیاست شرحه ست ولسم ټولګي و دریم لوسته نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېرو زموږ استاذي درس چې دی د سوالسمې صفې څخه تر نولسمې صفې پورې به دوام وکړي راځو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسو به ځینې داسې موضوعات اوریدلي وو چې خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپیریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسو اوریدلي وو چې دغه ناسم تصورونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ته ځان سره ګرځوي مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپیریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دی خپل ځان سره ګرځي چې وای وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده یا مثال د دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی زموږ رګ شریک نه دی یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی یعنی دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینه باندې تړي او عموما کله چې وینه ته ضرورت ووسی دی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ته کېدای شي د دوی خصوصیات چې دی هغه چې کې انتقال کړي چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده و کې دای شي چې مثال د کوم وینې کې چې ناروغي اوسې هغه انتقال سي مګر ارثي خواص چې دی هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي چې دا پر ډیر تجربه پر اساس باندې سوي ده چې مثال ډېر یو شمېر ناروغ کسان چې دی خپل مکمل وینې د بل کس څخه اخلي خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دی په کښې کې توپیر نه راځي یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینې خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل سي د دې په ارثي خواصو کې هېڅ کوم تغیر نه راځي همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه پیدا کړي
هغه نسبت و هغه ته چې د عمر په ډیروالي کې رامسته کې په مثال چې عمر ډیر سي چې کله ماشومان رامسته سي تر هغه بچو سي ډیر مثال د ذهن د لحاظ یا موافقه به و سي نو دا کوم نظریه چې دا هم غلطه ده ځکه چې د ارسي خلاص لیش چې هغه د والدینو په عمر باندې هیڅ ربط نه لري کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي هغه که چیرې د عمر په کم کې اوسي که ډیر کې اوسي هغه خاصیتونه به لیږدول کیږي و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډیر کشره واوسي هغه وخت کې یعنی کش د دوی د رحم چې دی کوچنی لګن خسره کوچنی هډوکی مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانی چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا سي مایو به پیدا سي که چیرې په عملیات سره پیدا سي هغه ماشوم به د نورو ماشومان سره هیڅ توپیر ونه ولري هاینه روغ سالم ماشوم به ووسي یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی سي یعنی د محیط تاثیرات دي همدارنګه د عمر ډیروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي ووسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډیروالي مربوط دي چې یعنی نوموړې مور چې د هغه عمر یې ډېر دی په هغې کې مثال دغه کوم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کوم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډیر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومان باندې خپل تاثیرات اچولی سي لکه د مورفین خوړل دي دغه دي تیلونین دي الکوهول دي هیرونین دي همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپل شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي د عصبي اختلاطات سره مخامخ کیږي چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل کم خصوصیت چې دی د اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کیږي یعنی ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي ورپسې راځو هتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټوله خاصیتونه چې هغه خالص اوسي یعنی که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنی ای اوسي په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو یعنی دوی چې دی یو د بل سره ورته دي صفتونه او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هتروزایګوس په نامه سره یعنی غیر خالص چې اوسي هغه بیا د چې په نامه سره یادیږي د هتروزایګوس چې د دوی دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي چې د دې هر بازو ته د کروم دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي چې دغه دواړه بازوګان چې دی د یو نقطه کې د بس سره وستل کیږي دغه نقطه به د سنټرومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دی د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دی لاند ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دی هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی کروموزومونه کې چې دی د دوی پر مثال عموما موږ وایو ټوله انسانان چې دی هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې دی نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې د کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعه په نامه سره یادیږي او هغه حجري چې کروموزومونه مثال ډیپلو د شپور سلويشت نه نه جوړه او سید ډیپلویټ په نامه سره دی چې دوه انسر شو در کیږي چې جسمي حجري چې دی هغه ډیپلویټ دی او کوم چې مثال او همدارنګه مشابه کچیر کروموزومونه سره ورته سي په د شکل نه روي هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره دی او همدارنګه زيني جنسي حج د زيني نه یعنی کوم جنسي حجري چې دی هغه به د میټونه چکل انتقالي یعنی د مور پلاس چکل گمیټونه انتقالي جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوري یعنی جوړ کیږي خو لمړی چې کله دی گمیټونه استي کروموزومونه شمیر نیمه کیږي یعنی هپلوید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې ورسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوري همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لیږدول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه مونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار اچ فیکټور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ا بي او چې کیږي زربن کیږي چې دغه جینونه چې دی په دازای کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کې لښتوي ورپسې رازو د پوراسات کې د کروموزومونو د رول او ورسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفاتونه دي مندل چې هغه یوازې دونه ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي مګر ورسته ویلي د سوال چې دا خبره چې و یوازې دا نه ځینې داسې ژوندې موجودات کې به ویلي د سوال چې لومړی ځل د پاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل کې چې کله سره تزویج کړل دا دویم نسل چې کله لاس سره وړي ویلې دل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لاس سره لري هغه ګلابي رنګ درلودي په دې سره د ثابت کړل چې یوازې غال یعنی دوی دواړه چې وایو پر بل باندې د سور سپین غالب سی نه چې دې ته د نیمګړي باري زیات ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم نیم منځنۍ باري زیات ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویل شي یعنی د چې کوم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړ اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کی په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته شو یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانی چې ګلابي وو هغه مطلب جینوټایپ چې ونه خالص وو یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وو او بیا وی چې وو سپین رنګ پکښې کړالي چې هغه چې وو خالص وو یعنی د دوی کوم تناسب چې داسې وو نسبت هم یو پر سلور ګلونه چې وسپین و یو پر سلور سره و او دوه پر سلور چې و هغه ګلابي رنګ درلودي چې په دې سره دا ثابت سو چې کله چې مثال نسونه مسکیش په هغه کې کېدای شي مثال سپین تو دغه دی سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکارځي ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی ورپسې رازو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد علیلونه وایو علیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو علیلونه راغلي اوسه چې دا علیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي چې شو مثال موږ د ویني ګروپونه ورکوالی سو د ویني ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې علیلونه چې A B O د هغه چې کیږي انتقالیږي چې دا چې دی د مرکب یا هم متعدد علیلونه په نامه سره دیجه ورپسې رازو د جنس تعینیدل وایو لکه څنګه چې مو وویل د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمیر چې دی ډیپلوید دی شپږ سلويشت عدد دی او درویش جوړې دی چې په دې کې دوه ویش جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلې سو او درویش جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت تاکون کې دی یعنی په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کیږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کیږي چې دا چې فرق په شې زنه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي لدی څه معلومیږي چې د جنسیت تاکون کې چې دی هغه نارینه دی یعنی شزه چې دا هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای چې په دې سره کچيري ایکس مثال د شزینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به شزینه رامست کیږي او کچيري وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامست کیږي چې په دا چې دی پالوتونکو کې مثال د جنس ته اندل چې دی پالوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی، یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګورتي، یعنی دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیتونه چې دی هغه یو شان دي، مګر ښځینه چې دی هغه هتروزایګورتي، یعنی دا کوم ګمیتونه چې دی هغه چې لري فرق لري، چې یعنی ښځه یې د جنس ټاکونکې. ورپسې دا وای چې موږ کوم موضوعات چې وویل د ټوله د جنس تعینېدل و علیلونه و کروموزومونه و کروموزوم په جوړښت کې څونه اغیزه لري، یعنی دا کوم ارثي خواص چې انتقالېږي دا ټوله په ډي ان اي جین او کروموزوم پورې اړه لري، چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویل چې خپل کروموزوم د ډي ان اي څخه ترکیب شوی دی، چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دی د ډي ان اي تارونه وجود لري، چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان اې څخه ترکیب شوی د ډي ان اې او نور ساده پروتینونو د لارې چې کله سره یو ځای سره څه شي جوړیږي، کروموزوم جوړیږي، چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یې چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوونکي واحدونه دي. دا اوس موږ تاسو ته نن ورځ په موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی، دویمه پوښتنه ده نیمګړی پاریزیت واضح کړئ، او اخیرنی پوښتنه ده د جنس تعین کېدل څه ډول صورت نیسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه.